واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. پیسو نړیوال صندوق عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې وه، خو د دې لپاره چې د دې سترې مالي ادارې شرطونه عملي نه کړل موافقه یې لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوی حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د شپږ میلیارډ ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل، واشنگتن ته د سفر هدف دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی وو. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارډ ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه، خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نکړل. لبلې خو نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړیدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغیز کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو کار چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
دا ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی دا د بی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغږي
پدې نوي شي ته وای او دې هدف دا دی چې دا خبره لزاړه حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
دا یاسین گنجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخته و، د مطالعه اسباب سخته و، د تر څنګ د مسؤلیت اسباب نه و. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختون کې عوامل هم ستاسو
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
دا غخان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. دا غخان بنسټ د فرهنګي څنګ رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړې دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زندانی کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لورې ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی، خو هدفمند لا هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عزیزی صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي، یا نوه ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي، هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي. هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې شامل وو، د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده. دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کیږي او ورته متوجه کیږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کیږي مګر معنا یې بیله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معنا وي بیلې وي دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغیز لري او د فکري تحرک سبب کیږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیله بیله راته دای کوي. نو دا پخپله یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کیږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغیز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي. د معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا خپله یو لفظي صنعت دی د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوند اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي. نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدي نوي شي ته وایو او د بدي هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې څه طریقې داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوې ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نست، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب څوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ عواطف او احساساتو ته حرکت نسي ورکولای په ټوله کې د صنعتونو بلاغي کدي بدی صنعتونه دي دغه ډول کدي بیان علم دی او که معنی د دې هدف دا دی چې انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت ته دغه قوت نه وي پکې دی یو ایرانی نقاد خبره ده هغه وایي سي شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړی و په داسې وي سي په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي داسې نه وي لکه ملایې مې وباسي چا په ځان باندې ورتو یې هم سي خبرېږي نه نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ماشیر یا نثر ته دې ښه وویل سي نه دغه ټول وسایل دي دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو که د تشبیه په باره کې زه ووایم د شاعر کار دا نه دی دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې دی د شاعر کار دا هم نه داسې ووایي چې جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي نه د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي ته به په مشابه باندې په مشابه بهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجاد یې هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت بی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی وو، وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو د موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وه، زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي مثلا په چپټرونو کې ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی دی، سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو یې باید نه وي سي، او لکه فرمول دا سزده نسی ممکن مگ نور سناتون دی وقت تیره دو ایجاد کلای سو کشبی کرو نو دا داسی نکی سی اس پقط دا غدرو چلور سناتون تکینو او دا بیلیوی و مثال سر بخلکو تطبیق کرو ممکن مگ نوی کلایو کشب کرو او دا کمونه دی کشب کلی سی مگ دا امدغا دی خیرات پا جامع کی گرزو خپل جامع جولول او خپل ساز جولول دی خپل سیمی آغا رواج پکې ساتل خپل ذوق پکې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سیب تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده وړه چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالي ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري وړه چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاوري په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړي ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نشي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هېڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعري مې هم لږ ډېره کله کله تر سترګو تېره شي ویل ولم خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندی سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم هم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم د هندي خلکو سره هندي غږېږم پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته دو نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوئ؟
تاثیر صاحب زما شاعری خو تقریبا مبالغه بنوي جو وایم جننه 90% پښتو ده د یو فیصد به شاید هندی یا پنجابی به شاعری کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه می پښتو سره ده ورځ دمه دی وطن شه بده نو په پښتو ژبه ما شاعری کړی ده او کومه
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبی غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعری جوړوي ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبی او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده د دیش کله زدل ته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوانم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دوه نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان گجرات بمبئی کلکته هلته مې خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکته کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا موږ غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم په خو کورونه برق سره وي ساته هر څه خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده موږ خورینو کلو کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر دوی په پښتو پیږي ځامن می ټوټ په پیږي خو بشر دوی می هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې چې دا خو به پښتو نه ځاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه په یو چې ترڅو به ایدا آیا د موږ راتلونکي په څیر هم نه معلومه د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بڅوک شاعری نه کوي سوای لمانه
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لوري ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او خاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دا مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی 13 کال د جولای په میاشت کې دا مډال ما ته راکړل شوی دی دا د ما اولین اوارډ دی لدینه پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبري او مطالعه کوي نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعري توپیر ست او کنست کسته هغه څه ده
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسې دي چې په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې هندو سیخ مسلمان عیسوي ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغه څه ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما
انجان سے ډیر مننه تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نورمونگ نسو لمن دا امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گا وایو عالم ٹول بخبر او نورمونگ نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا او چتا او نورمونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرونو رمونگ تندی بورین کرو یو ابل بخندو نورمونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نورمونگ
پا کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پکې کړی په دې اړه نور جزئیات په راپور کې
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پکې سوی رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هو غوټو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري خو ډېرې نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي
ډېر محصلین پیسې نه لري اقتصادي مشکلات یې زیاتې اما له مطالعې سره یې مینه زیاته کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو هغه په اتاق کې ولولو زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه د مطالعې اسباب سخته وو دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو نن وخت کې مطالعه سره سوې ده بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکي وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي دی وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس هغه بيخي نه کې ډېر کم سوي دي یعنی موږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچ ډېر زی په سوي ده په دروسی د تحولات راغله بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وتر راغلي دي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي ترڅو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دوول د لپاره نور سیالي جوړ کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعه ته وهڅیږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل سوي وو د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب لورولو او چاپولو بازار هم سور سوي چې لامل یې یو شمېر کسان بیکاره سوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام سل اشاریه 15
رنو اوریدن کو د ازادي رادیوي مجلې د پايشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پاي تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه وا رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور را ناخستو، زمانه وا کلی ور را ناخستو، زمانه وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه وا چې بدای را ته حیران و، کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا چې بدای را ته حیران و، کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم، حسایی می در تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نیس پی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای پا دوم را دیر مخلوق که زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موک د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې، زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
و خزان خزان روانه دانن چی و پیغل و خزان خزان روانه دانن چی و پیغل و خزان خزان روانه دانن چی و پیغل و خزان خزان روانه پرون سین یو ظلم لک بہار را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او پلستونی کی خاما راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو چینا چلم چینا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
Thank you. سره درومم